ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾಂಡವರು, ಇದನ್ನು ಕೂದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದು ಶುರು ರಸ್ದ ಕಾಲ್ ದೋ ಜರಾ ತಲ್ಲ ಸಮ ಅಪ್ರೈಲ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ತೆ ಸಲೋರ ಮನೆ ಠದ ದ ವಕ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಸಹರಿಶ್ ಪಗ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಪಿನ್ ನಿಮ್ಮಿ ಅವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ನಹಿ ರಸ್ ದ ಶಪಿ ನಹ ಬಜೀರಿ دین سطح خبری خبرونه کی تر تازه اشپاخو منهر کلی وایو مراندی کو مهم خبرونه اول سرٹه کی ملگر ملتنو ویلی دا افغانستان پا قندوز ولایت کی طالبانو پر زد شو عملیاتو کی دا عام و خلکو دا وجنو بگنون کی راپورونو پلتنی بکی دا ترکیه صدر رجب طیب اردغان دا شام دا جگری دا ختمون لپار دا دوائی می غنڈ کورباتو کی چی پکی روس یاو ایران هم برخاخلی دا غنڈا نن شروع کی گی او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبر اعلان ته ویلی د مکسیکو سره پولی ته به اسکر لیږي چې د غیر قانون خلکو امریکا ته د داخلي دو مخه ونیسي. قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به یو شمېر راپور نمبر کې تاسو ته وړاندې کوم سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په قندوز ولایت کې طالبانو پر ضد شوو عملیاتو کې د عامو خلکو د وجنو بوګنون کې راپورونو پلټنې وکړي. ځایي خلک وایي چې په دشت ارچی سیمه کې پرون ګڼې جنازې د هغه خلکو وکړې شوې کوم چې د افغانستان هوایي پوځ لخوا په بمباری کې وژل شوي وو. دوی وایي چې په وژل شوو کې زیاتره ماشومان دي، ځکه چې دغلته مدرسه کې د دستاربندۍ لوی دستور روانه وه. ځایي میډیا وایي چې په پیښه کې تر 500 زیات وژل شوي او تر 250 خوښان اور جوبل دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ډلې ویلي چې په دوی ځمکني چې دوی به دوی ځمکني حقایق را جمع کړي دي چې پلټنې وکړي. دوی وایي چې په دوی په دواړو خواو باندې غږ کړی دی چې په خپل میانځه جګړې کې دی د عامو خلکو تحفظ یقیني کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دغه بمبارۍ کې د افغان طالبانو 13 ستر مشران وژل شوي دي. دوی وایي چې د دوی د سارنې ډرون جاز د وړاندې څخه پوره شواهد اخیستي چې دغه د طالبانو د تربیې مرکز وو. افغان ولسمشر غنی اشرف غنی هم د قندوز په خونړۍ پیښه کې د ملکی خلکو د مرګ جوبلې په اړه د پلټنو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلی چې ولسمشر د امنیتي او ملکی ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسون ټاکلې تر څو چې د یادې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او بیا خپل راپور د یوې اونۍ دننه د امنیت د شورا غونډې ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې طالبانو د خونړۍ پلان د جوړولو لپاره د هیواد له دننه او بهر څخه خپل کسان د قندوز ولایت دشتې ارچی ولسوالۍ ته دعوت کړي وو چې یو ځل بیا زموږ هیوادوال په وینو کې ولمبوي. له ار څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د خلکو امنیت او د هغوی د سر او مال ساتنه د حکومت دنده ده او د هیواد امنیتي ځواکونو تل هڅه کړې ده چې په خپلو ټولو عملیاتو کې له بشپړ دقت او همغږۍ څخه کار واخلي سو ملکی خلکو ته مرجوب لوانه وړي. همداراز د هیواد جمهور رئیس اړوندو ارګانونو ته لارښوونه کړې ده چې د ملکی قربانیو کورنیو سره مرسته او د ټپیانو په ویډیا درمل نه وکړي. د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د شام په حق له دویمې غونډې کوربتوب کوي چې پکې روس او ایران هم برخه اخلي. دغه غونډه به نن شروع کیږي. دغه غونډې ته د استانا پروسی غونډې نوم ورکړل شوی. درې واړه ملکونه کوشش کوي د شام د خانه جنگي د ختمون لپاره د حل لاره وګوري. یاد دی وی چې ترکیه، ایران او روس درې واړه شام کې خپل عسکر لري. همکاري کې ژوروالی د لوی غلیمتیا په موجودیا کې د دغه دوه درې واړو ملکونو تر څنګ راغلی دی. نن کېدونکې غونډه کې تمه ده چې د شام ادلیب ښار پر سر پکې بحث وشي، چېرته چې ترکیه د حالاتو څارنه کوي او په قلار قلار یې دغلته کې عسکر حرکت کوي. د ترکیې وای پی جی وسلوالو خلاف د ترکیې د عسکرو عملیات هم امکان د بحث لاندې راتلی شي. د امریکا صدر ویلی دی چې د شام نه د خپل عسکرو راوستلو د اعلان څخه نه دی وروسته شوی، په داسې حال چې شام کې د امریکا ملګري ملکونه په دغه اعلان د بیا غور کولو غوښتنې د صدر څخه کوي. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې زموږ بنیادي مقصد داعش له منځه وړل وو او دغه هدف ترلاسه کولو ته موږ نږدې شوي یو او زر به خپله فیصله په دغه حق له د خپلو ملګرو سره د سلا کولو وروستو وکړي. صدر ټرمپ دا خبره د بلقان هیوادونو د مشرانو سره د ناستې په وخت کړې ده. د زیاته کړه موږ خپل عسکر خپل کور ته راوستل غواړو. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د یوټیوب په دفتر یوې مشکوکه ښځې ډزې کړې دي او وروسته یې خپل ځان هم وژلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خدمت مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنی خپرونه تنیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه وګیې یو سمستاسو پام راګرځو. د افغانستان په لوتا ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو پر ضد شو عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنو به چې کوم بوګنون کې راپورونه مخې ته راغلي دي، د هغې پلټنې کوي. زموږ همکار شعیب زاده په تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د سه شنبې په ورځ خپل یو لنډ بیان کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو معاون مشن ویلي د بشري حقوقو پلټنیزه ډله کندوز ته رسیدلې تر څو د تیرې ورځې بمبارۍ کې د ماشومانو او ملکي وګړو د وژل کېدو پاړون پلټنې وکړي. د دوشنبې په ورځ داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې افغان هوایي ځواکونو کندوز کې د طالبانو په یوه دستوره بمباري کړې چې د لسو مهمو طالب کمانډرانو په ګډون پکې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او شلګونو نور جوبل شوي دي. په سوشل میډیا هم د دغه بمباری په حق له متضاد دعوی کیږي. څوک په بمباری کې وژل شوي خلک عام وګړي او د مدرسې طالبان خای او څوک بیا وایي چې په کومه غونډه د بمباری شوي هغه کې د طالبانو د کوټې د شورا مهم مشرانو ګډون کاو. د ملګرو ملتونو مشن په خپل بیان کې ویلي چې ټولو خواو ته په جنگونو کې د عام وګړو ژغورنه د نظر نه وستل پکار نه دي. په سوشل میډیا داسې عکسونه هم مخې ته راغلي چې په کې مړه شوي واړه ماشومان په روغتونونو کې او د پلرونو غېږو کې پراته لیدل کېږي او دعوه کېږي چې دا ماشومان په بمباری کې وژل شوي یا هم جوبل شوي دي. دغه بمباری د کندوز په دشتیارشي ولسوالۍ کې شوې، کومه چې د طالبانو د واک لاندې سیمه ګڼل کېږي او افغان ځواکونو دعوه کړې وه چې دغلته د کوټې د شورا طالب مشران د ترهګرۍ پلانونو د پاره راټول شوي وو. اخوا د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د کندوز په خونړۍ پیښه کې د ملکي خلکو د مرګ جوبلې پاړه د پلټنو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د امنیتي او ملکي ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیشن ټاکلی تر څو د یادې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او بیا خپل راپور د یوې اونۍ دننه د امنیت د شورا غونډې ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې طالبانو د خونړي پلان د جوړولو لپاره د هیواد له دننه او بهر څخه خپل کسان د کندوز ولایت دشتیارشي ولسوالۍ ته دعوت کړي وو چې یو ځل بیا زموږ هیواد په وینو ولمبي. د افغانستان ملي اردو د یاد پلان په اړه د هغو دقیقو اطلاعاتو په بنسټ چې لرلې هڅه وکړه چې د هغوی پلان شن او خلک د لوی تاوان نه بچ کړي. خو داسې رپورټونه دي چې د بده مرغه په دغه برید کې ملکي وګړو ته هم زیان اوښتی دی. د ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خلکو امنیت او د هغوی د سر او مال ساتنه د حکومت دنده ده او د هیواد امنیتي ځواکونو تل هڅه کړې ده چې په خپلو ټولو عملیاتو کې د احتیاط نه کار واخلي چې ملکي خلکو ته مرګ جوبله وانه وړي. همدغه راز د هیواد جمهور رئیس اړوند ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ملکي قربانیانو کورنیو سره مرسته او د ټپیانو په بیړه درملنه وکړي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
په ترکی کې بنن د ترکیې د ایران او د روس چارواکو ترمنځ د شام د جګړې د ختمولو لپاره غونډه کیږي. دا په داسې حال باندې چې د امریکا صدر ویلي د شام نه د خپل عسکرو راوستو په اعلان یا فیصله باندې وروسته شوی نه دی او په داسې حال کې چې د امریکا ملګري ملکونه په دغه اعلان د بیا غور کولو لپاره هم د واشنگټن څخه غوښتنې کوي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
صدر ډانلډ ټرمپ د نهې په ورځ د بالټیک سیمې ملکونو سره په واشنگټن ډی سي کې د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل دوی به د خپلو ائتلافي هیوادونو او ملګرو په مشورې سره د شام نه خپل ځواکونو راوستو په اړه ډیر زر فیصله وکړي. نوموړي ویلي امریکایي پوځیان بیرته خپل ملک ته راوستل غواړي، که څه هم صدر دا لار خلاصه پرېښودې چې شام کې امریکایي ځواکونه د لږ زیات وخت پورې پاتې کېدای شي، خو د داعش تندربه ډلې پر ضد جنګ نه ټول امریکایي پوځیان راوستو باندې د کردانو او عراق په شمول د امریکې ائتلافیان خوشحاله نه دي. امریکې لپاره د کردستان سیمه ییز حکومت نماینده بیان سمی عبدالرحمن د امریکې د څېړنې اداره یو ایس انسټیټیوټ فار پیس کې د نهې پورس د خبرو په وخت ویلي د شام نه په سمدستي توګه د پوځ راوستل به سیمې ته ډېر خطرناک پیغام ورکړي. د شام نه امریکایي ځواکونو راوستو رپورټونو راتلو وروسته سمی عبدالرحمن خبریالانو ته وویل دغه خبرونه د دوی او د شام اولس لپاره د خطرې غږونه دي، او زیاته کړې کورد چارواکو امریکایي ائتلافیانو ته خپلې اندېښنې ښکاره کړي. په دغه غونډه کې امریکې لپاره د عراق سفیر فرید یاسین هم دغه شان فکرمندۍ څرګندې کړي. نوموړي ویلي دوی د شام له اړخه اوس هم اغیزمن کیږي، او دا چې تر دې ورځې پورې یاغیان د پولې بل اړخ نه عراق ته راوړي. عراقي سفیر وویل په ځای د دې چې امریکا د شام نه خپل پوځیان راوباسي، عراق د امریکې حکومت نه غواړي چې په دغه ټوله سیمه کې خپل فعالیتونه زیات کړي او شخصي کمپنو ته حوصله ورکړي چې په عراق کې زیاته سرمایه کاری وکړي. د شام په اړه د صدر ډانلډ ټرمپ د اعلان باوجود نور امریکایي چارواکي په دغه مسله د احتیاط نه کار اخلي. د څېړنې ادارې یو ایس آی پی کې هم په دغه موقع د داعش خلاف نړیوال ائتلاف لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي بریټ مکګرک وویل دوی شام ته د داعش خلاف جنگ لپاره تللي، او زیاته کړې دغه د دوی مشن دی او مشن یې لا سرته نه دی رسیدلی. نوموړي وویل شام کې د امریکې موجودګي ډیره مؤثره او قوي ده، او دا چې خپل مشن به سرته رسوي. منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډر هم ویلي د امریکې او ائتلافي ملکونو پوځیان به د سبخت پورې په شام کې موجود وي. د امریکې مرکزی کمان مشر جنرال جوزف فورټل ویلي داسې سیمې اوس هم شته چېرته چې داعش موجود دی، او دا چې د دوی خلاف به خپل عملیات دوامدار ساتي. جنرال وټل داسې اشاره هم ورکړي چې داعش ته په مکمله توګه د ماتې ورکولو وروسته به هم امریکا په شام او عراق کې خپله پوځي موجودګي پر ځای ساتي. ډانلډ ټرمپ د نهې په ورځ ویلي امریکې په تیرو 19 کلونو کې په منځني ختیځ کې 2 خرب ډالر لګولي، او دا چې واشنگټن ته د دې نه هیڅ هم نه دي ترلاسه شوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګران قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگټن ډی سی نه غوږی د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د شام د جګړې د ختمولو لپاره د دویمې غونډې کوربه توپ کوي چې پکې روس او ایران هم برخه اخلي. دغه غونډه چې د استانا پروژې په نوم باندې پیژندل کیږي دغه به نن شروع کیږي. نور تفصیل په تاسو زموږ همکار زاید خټک د وایس اف امریکا راپور کوړاندې کوي.
شروع پورس د ترکی صدر رجب طیب اردوغان به د روس او ایران خپل هم منصبانو کوربه توپ کوي چې د شام پاک لا د دویم درې فریقه خبرو اترو لپاره ترکی ته رسیږي. دغه درې واړه هیوادونه چې شام کې عسکري موجودیت لري، شام خانه جنگې کوم حل لپاره ژوره همکاري کوي. دغه همکاري په داسې حال مخې ته راځي چې سیمه کې سخت مخالفتونه هم وجود لري. د ترکی یو پخوانی سفارتکار ایدن سالسن ویلی د کال 2001 راهیسې د انکارا یوازنی هدف صدر بشار الاسد د واک نه لرې کول دي. د وای روس او ایران د صدر اسد په بلنه شام ته داخل شوي. تر دې د ما ټولو فریقو خپل اختلافاتو ته هوا نه ورکړي، خو څېړونکي ګڼي چې دا حقیقت اوس دوی منلی چې شام کې د وو کالو راهیسې روانې خانه جنگې او سیمه کې خپلو مفاداتو ته تحفظ ورکولو لپاره همکاري غوره لار ده. د استانا پروسې لاندې ګرد شام کې د جګړې نه پاکې سیمې جوړې کړې شوې دي چېرته یاغي ډلې راټولېږي. انکارا چې د دغه وسلوالو یاغیانو سره نږدې اړیکې لري، دې پروسه کې ماسکو سره نږدې نه همکاري کوي. شروع په ورځ کېدون کې غونډې په حق له امکان دی چې د شام ادلیب نومې سیمې باندې بحث وکړي. دغه سیمه کې د ترکی عسکرو خپل شمیرې زیاتې کړي. شروع په ورځ غونډې په محل دا امکان هم دی چې د ترکی لخوا د کورد وسلواله ډلې وای پی جی پر ضد کمپاین باندې به هم بحث کیږي. انکارا تور لګوي دغه ډله ترکی حکومت مخالفه وسلوال کورد تحریک حمایت کوي. تهران د ترکی فوزی عملیاتو ودرولو غوښتنه کوي. د ایران صدر حسن روحانی په حق لا ګمان دی اردوان سره ملاقات په محل به خپل اندېښنې په ډاګه کوي. د دغه دواړو مشرانو ځان ته ځانګړی ملاقات هم ټاکل شوی. څېړونکي وایي ایران شام کې د ترکی زیاتېدونکي عسکرو باندې اندېښنې لري. ایران په چارو پوهه څېړنکار چې د فرانس برګنډي بزنس سکول سره کار کوي جمشید احمد وایي ګمان نه کوي د اردوان او ایران ترمنځ به کوم ښه تعلقات جوړ شي. دی وایي ځکه چې سنی مسلمانان او شیعه مسلمانان منځ ختیځ کې په یو خاوره په جګړه دي. تهران لخوا انکارا سره همکاري ایران ته موقع ورکوي چې د ترکیه او امریکا خرابو تعلقاتو نه ګټه پورته کړي. د روس صدر پیوټن په شان د ایران صدر حسن روحانی هم د ترکی او د امریکا خرابو تعلقاتو نه خبر دی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته د وینا په وخت ویلي دي چې د مکسیکو سره پولې ته به عسکر لیږي چې د غیر قانونه خلکو امریکا ته د داخلېدو مخه ونیسي. په دغې حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلسوم کاکړ د واسپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د غیر قانونه کډوالو مخه نیولو لپاره به د مکسیکو په پوله امریکا فوج پر ځای کړي. دا خبره د سه شنبه یا نهه په ورځ صدر ټرمپ خبریالانو ته د وینا په مهال کړې. دا بلکان د درې هیوادونو مشرانو سره په ګډه صدر ټرمپ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې وویل چې موږ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولې خوندي ساتلو لپاره ځواک چمتو کوو. صدر ټرمپ زیاته کړه چې په دې لړ کې به په څو شیبو کې د دفاع وزارت جیم میټس او یو شمیر نور چارواکو سره د دې پلان په سر خبرو کولو لپاره وویني. په سپینې ماڼۍ کې د غونډې وروسته صدر ټرمپ د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې زما په فکر دا هغه ګام دی چې باید موږ واخلو. صدر ټرمپ د پولیس ساتنې لپاره د ځواک پر ځای کولو په پلان پنټاګون خپل غبرګون ویلی. د دفاع وزارت د یو لوړ پوری چارواکي ویلی دی چې په دې لړ کې د سپینې ماڼۍ سره مشوره کوو. دوی ژمنه کړې ده چې نور معلومات به هم شریک کړي. یاد دی وی چې د امریکا مخکنی صدرانو جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما د پولیس د ساتنې، سارنې او د استخباراتو معلوماتو لپاره نېشنل ګارډ یونټس لیږلي وو. تر وسه لیا دا پسندستی توګه نه دا واضح چې صدر ټرمپ به نېشنل ګارډ یونټس د لیږلو اراده لري کنه. کوم چې د هر یو ریاست سرحدي سیمو او د فوزي ځواکونو څخه جوړ کړل سوی یو ځواک دی. د مخالفه ډیموکراتیک ګوند د هوایي ریاست سینیټر برین سکچ څوک چې دا مهال د سینیټ د دفاعي کمیټې کې هم کار ترسره کوي په ټویټر یې ډېر په چټکتیا سره د صدر ټرمپ په دې پلان تنقید وکړو چې زموږ فوزي ځواک ته یو شمیر نور مهم کارونه دي. صدر ټرمپ د کمپاین په مهال کړې ژمنې پرې کولو لپاره ځای نور مهم کارونه باید ترسره کړی سي. د امریکا په قانون کې په امریکا کې دننه د ډیوټۍ په مهال فوزي چارواکي په کورنۍ قانون سازي کولو څخه منع دي چې پکې هغه خلک چې په غیر قانونه طریقه راغلي هغه نیول هم شامل دي. په کال 2018 کې د صدارتي ټاکنو لپاره صدر ټرمپ د کمپاین په مهال د هواد د سویلي پولې خوندي ساتلو ژمنې کړې وې. صدر ټرمپ د سه شنبه یا نهه په ورځ دا هم ویلي چې زموږ د قوانینو تر مخه د مکسیکو پوله ډېره ناڅرګنده ده. دوی زیاته کړه چې موږ په دې لړ کې هیڅ قانون نه لرو. صدر ټرمپ په دوامداره توګه د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو اړتیا باندې خبرې کوي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ویجړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د دوبۍ د امنیتي چارو مشر ویلی دی چې دوبۍ ته د پاکستانیانو پر راتګ باندې دوی د پریشانۍ ښکار دي او وایي چې د دوی راتګ دوی ته نورې هم اندېښنې سیوا کړې دي. دا په داسې حال کې چې د عرب ملکونو دننه د پاکستانیانو د تګ سره هلته کې هم سختۍ پیدا کړې شوې دي او دغه خلکو ته که یو خوا ته د ویزې په طریقې کار کې مشکلات پیدا کړې شوې دي نو بل خوا ته د پولیسو د ویزې د اخیستو لپاره د پولیسو سرټیفیکیټ یا د هغوی نه د یو داسې دستاویز ترلاسه کول چې دغه تن په کوم جرم کې اخته نه دی د هغې په حق لباندې یو سند او بیا د پاکستان خارجه وزارت لخوا په دغې لیکل او بیا د دوبۍ چې کوم یا د عرب اماراتو کوم سفارتخانه ده په اسلام آباد کې د هغې لخوا پې هم لیکل اخیستل دغه ضروري ګرځول شوي دي کوم چې یو اوږد او ګران کار دی او په دغه وجه باندې د ویزې ترلاسه کولو په لار کې مشکلات سیوا شوي دي. د سعودي عربستان تر سفر په مت کې یا د سفر په اړه باندې هم چارواکي وایي چې یولس فیصده په دغه کې کمه حصه ګڼي کال راغلی دی چې وجه یې دغلته کې د میاشتې په سر باندې دغلته د پاکستانیانو څخه چې کوم پیسې اخیستل کېدې به په هغې کې ډیره زیاته اضافه راوسته شوې ده. د ډیوه رادیو خبریال احسان محمد خان په دغې باندې تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
راپور ښایي د سعودي عربستان تر څنګ ملیشیا او نور آسیان هیوادونو ته هم د پاکستان مزدورانو د تګ شمیره کې کمی لیدل شوې. د پاکستان د خارجي آبادکارۍ یا بهر هیوادونو کې کارکوونکي پاکستانیانو اداره بیورو آف امیګریشن مشر کاشف احمد نور په وینا په سعودي عربستان کې د پاکستانی مزدورانو شمیره کې کمی سبب د هغوی خپله تګلار کې بدلون دی. د ده په وینا د پاکستان حکومت هڅه کوي چې په سعودي عربستان کې د اوسنی اصلاحاتو وروستو زنانه کارکوونکو دپاره هم موقع را پیدا کړي. په دې هکله نوموړي وی او ای ډیوا ته وویل
سعودی عرب کی جی ائی سره موږ منسٹر سره کوم دوه تیری تلې ده سعودی عرب ته زمو کوشش دا ده چې پاکستانیانو سکل لیک به تر شي موږ ائی سره په گفتگو کې یو خدای کور کار وی چې کم هاوس میډ وی هغه نه علاوه زمو کوشش دا ده چې نور اندر کې هنرمند نه نه دي دریم لاړ دي شي اور دین علاوه کسه دغی نو ائی ایم لاړ دي شي صرف کور والا دغی ائی کې موږ لیک کوشش کیو چې ائی سره صدا سیستم ای چې به تر کړی دا بنگلاديش سره موږ سره هم کده شانت لوشي نو بیا کورتم د ایتلیشي
راپور تر مخه د پاکستان څخه آسیان هیوادونو ته تلونکو مزدورانو شمیره هم په کته غورځېدلې چې په 2015 شپاړسم کال کې دغه کمی 50% ته رسیدلې. په کال 2016 کې چې آسیان هیوادونو ته مجموعي توګه 1,003 پاکستانیان تللي وو په دغو کې 1,615 هغه دي چې یوازې ملیشیا ته رسیدلي وو چې دغه شمیره په 2015 کال کې 40301 کم او یاوا دغه دوه کلونو کې 3 پاکستانی مزدوران سنگاپور او 15 اتیا برونای دارالسلام ته تللی وو. د آسیایی پرمختیایی بانک راپور زیاتوي د پاکستانی مزدورانو دغه هیوادونو ته په تګ کې د کمی لوی وجه د سعودي عربستان او ملیشیا حکومتونو په خپله تګلاره کې بدلون دی. د پاکستان د بارني هیوادونو د روزګار د پرمختیایی کاروباري ادارې یو مشر حبیب علی شاه وایي هر څوک سعودي عربستان د کورني مزدورانو په لړ کې تګلاره کې بدلون راوسته، خو بیا هم د بنگلاديش مزدوران په زیاتېدو دي. د ده په وینا د پاکستان حکومت له پکار وه چې د سعودي عربستان حکومت سره یې دغه ستونزه راوچته کړې وې او د خپل هیواد د مزدورانو په خاطر یې دغه موقع نورې هم سیوا کړې وې.
یا زمون حکومت چې هم سپیل روانه وه په څومره زمونږ مرستې له بازار وه دا یې وجه باندې بیا خلک بیا خواهش هم لرو چې بهر لاړ.
په نړۍ کې چې دا وخت د کاروبار په خاطر د مهاجرت لوی ذریعه چین، هند او فلپاین ښودل کېږي چې ورپسې په دویمه درجه کې ویتنام او پاکستان دي. د پاکستانی مزدورانو تر ټولو لوی شمیره چې په سعودي عربستان کې ده، خو د اخیری 3 دغه شمیره په کمېدو ده. ماهران وایي په سعودي عربستان کې د حکومت لخوا چې د خپلو ځایي کارکوونکو ته موقعو را پیدا کولو په خاطر او د اصلاحاتو وروستو کومه تګلاره خپله کړې شوې ده، د دې دا څرګندېږي چې په روان وخت کې به د پاکستانی مزدورانو د غشمیره نوره هم په ښکته پریوزي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې لوی سرکاري وکیل جیف سیشن د حزب الله لخوا د نشئی موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره د یوې ډلې جوړولو اعلان کړی دی. په دې ډله کې به د نشئی موادو په بین الاقوامي کاروبار، ترهګرۍ، منظمو جرایمو او د پیسو په غلا یو ځای نه بل ځای ته د لیږلو پوه او تجربه کار کسان شامل وي. دې ډله کې شاملو تحقیقات کوونکو کسانو او د استغاثي چارواکو ته د هغو کسانو او ډلو خلاف د تحقیقات او کولو کار سپارلی شوی دی چې حزب الله له امداد ورکوي. دا ډله د دغو کسانو یا تنظیمونو خلاف د مناسبو مقدمو جوړولو اختیار هم لري. د حزب الله د نشئی موادو د کاروبار خلاف جوړه ډله به په دې معامله کې د موجوده تحقیقاتو جاج هم اخلي چې پکې د حزب الله د نشئی موادو د کاروبار او د متعلقه نورو عملیاتو خلاف د قانون د نفاذ د کیسندرا نومي منصوبې د مقدمو تحقیقات هم شامل دي. د حزب الله خلاف د جوړې ډلې نگرانی به د انصاف د محکمې د جرایمو د شعبې قائم مقام نائب سرکاري وکیل جان کرونن کوي چې پکې به حزب الله سره په دې معامله کې په مرسته ملګرتیا غور کولی شي او دا به په ګوته کولی شي. د حزب الله د نشئی موادو د کاروبار خلاف جوړه ډله به د نور نه علاوه د نشئی موادو د مخنیوي لپاره د قانون د نفاذ ادارې ډی ای ای سره، د ډی ای ای د خصوصي عملیاتو ډیویژن سره، د امریکي نائب سرکاري وکیلانو او د انصاف د محکمې د جرایمو د شعبې او د قومي سلامتیا د ډیویژن سرکاري وکیلانو سره هم رابطې قائمي. د امریکې لوی سرکاري وکیل جیف سیشن ویلی دی چې د امریکې د انصاف محکمه به تر هغه نه زمون خلکو ته د پیښې خطرې په مکمله توګه ختمولو کې هیڅ غفلت نه کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ.